برنامه را دنبال کردن. تا هفته بعد، خدا یارو نگهدار.
دوستانو ستړي مشي، نن د پنځشنبې ورځ او د پنځشنبې په ورځ عموما د 2 بجو نه ورسته د مازیګر تر 4 بجو پورې د ازادۍ په چپو کې خبرونه خبريږي چې نن به په لومړي سات کې د افغانستان په ثبات، پرمختګ او اقتصادي وده کې د والیانو د رول په اړه خبرې کیږي، او په دوهمه برخه کې به د پاکستان او روسیې په اړیکو او پر افغانستان په اغیزو میلمانه او زموږ د خبرونې چلوونکي تاسو سره خبرې کوي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د تاپی پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان ولسمشران، د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. او د مونتینګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا په سفارت د لاسي بم برید کړی. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د تاپی د پروژې د پرانیست لپاره چمتووالی بشپړ شوی او د غلط کلک امنیت تدابیر نیول شوی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاپی د پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. دا دی وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه تحمل ته وهسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د دې پرانیستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. تاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدي. ولکه چې دا پروژه سربیره پر دې چې هند او پاکستان ته په ګټه ده، افغانستان به هم د غازو د ترانزیت له درکه په لسګونو میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړی شي. د کندز ولایت لپاره نوې والی عبدالجبار نعیمی نن دې ولایت کې معرفي شو. د کندز ولایت ویان نعمت الله عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی نعیمی په داسې حال کې چې د کندز ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا غړي هم حاضر وو، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال لخوا خلکو ته ور وپېژندل شو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه. ولې افغان امنیتي او دفاعي چارواکي په فراه او بلخ ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 20 څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د فراه د والی ویان ناصر مهری وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په گنج آباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د خغلی مهری په وینا دا په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې د وسلوالو خلاف ترسره کیږي. دا سیمې څخه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویل چې د گنج آباد په سیمه کې هوایي بمبارۍ 10 ملکیان وژلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. فراه هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. بلخوا د شاهین کلي اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې و طالب وسلوال وژلي، 12 ټپیان شوي او 4 تنه نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، اروزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 940 تنه وسلوال وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. په خپلواکه توګه د افغان چارواکو د دې ادعاو تایید ستونزمن دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا مونتینګرو په پلازمینا بود پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته یو لاسي بم غورځولې او وروسته یې ځان لوسولې. د مونټینګرو حکومت دغه پیښه چې تیره نیمه شپه شوې تایید کړې، ویل دي چې یو ناپېژان کس چې ګمان کېږي یو لاسي بم یې د سفارت ودانې ته ورګزار کړی و، وروسته په یوې چاودیدونکې وسیلې خپل ځان هم وژلې. په بیان کې ویل شوي چې پولیسو د سفارت شاوخوا لارې تړلې او په دې اړه څېړنه پیل شوې. د امریکا سفارت هم ټولو امریکایانو باوته د سفارت اړوند کلکو امنیتي تدابیرو د سپارښتنې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کې د ګڼه ګوڼې ځایونو نه ځان وساتي او د امنیتي وضعیت په اړه دې د بلې خبرتیا انتظار وباسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د نړۍ نور مشرانو بشري حقونو تشاکړي او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناک لار روان دي چې نور دولتونه به هم تعقیب کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتي په هغه کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بیخي روښانه ده چې هیڅوک زموږ د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. خغلی شتي وایي پر نړیوالو چارو د کرکې او ویرې فضا سویرې غوړولې او په دې ناکراره وخت کې ډېر لږ حکومتونه شته چې د بشري حقونو ملاتړ کوي. حال دا چې د په وینا د ال سی سی مادورو، پوتین، ترامپ او شي په څیر مشان د میلیونونو کسانو حقونه سخت زیانمنوي. او د نایجیریا د یو خونځي شاوخوا شپږ انجونې زده کوونکي ژغورل شوي دي. دا انجونې څو کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا پر یو خونځي له حملې وروسته تختول شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدې خبرونه کې هر کله کوم. د دلوی پات وشتمه د افغانستان د سیمیز ورګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منصوري لوګر، لغمان، کندوز، فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیز ارګانونو خپلواکه اداره وی د بادغیس والی انمر خان اساق زی د حلیم فدایی پر ځای د لوګر والی ټاکل شوی دی. د فراب خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردک والی ټاکل شوی. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوی. آصف ننګ چې پخوا د فرا والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوی او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوی دی. تر دې ټاکنو او تبدیلوی وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام لدې اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته وویل
نه ما خو کوم هدف شخصي ما نیست که ما خودم د هتل راځي وظیفه باشم یا علاقه مند از وظیفه باشم. ما طوری که شما در جریان هستین با اساس تفاهمی که بین جمعیت و دولت صورت گرفت بود با ما اساس ما معرفی شدیم. باز از این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قوم های ترکمن هم مخالفت خود اعلام کردن و مردم سمنگان هم مخالفت خود اعلام کردن. روی همه اساس ما این نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلام کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبر جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والی د ستونزه هواره شوه او نوی والی د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والی عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې دی له ولایت لرې شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والی لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ دی نشي لرې کولی. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والی چې ارګ چارګوی استعفا کړي استدلال کوي چې د دل لری کې دوه سره په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکې چن شي. د ازادي په سپو کې د پروګرام کې لالو سره د افغانستان په سبات کې د والیانو پر نقش خبرې کوو. دوی څنګه کولای شي چې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سه
بله تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی صاحب ولایت بامیان با ما هستند یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر رو کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شود. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستند. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنین صدای ما را؟
بله
صدای ما میشنویم. خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم می کنم.
فیدیس محترم خبرونه ته شراغلی او کچرته لتاسو دا پښتنه وکوسه کله سید سیمیزو د سیمیزو ارګانونو خپلواک ادارې اعلان وکړ چې تاسو د لوګر ولایت لری شو یاست. ګومان کوم چې تاسو د پپایل کې دستي د دې هرکلی وکړ، د دې هرکلی اصلي علت څه و؟ آیا تاسو غوښتل چې په حکومت کې بل دنده ترلاسه کړی او کنه ل دې پریکړه سره موافق وې؟
اصلا زه د رئیس جمهور په یوه حکم مقرر شویم او په یوه حکم لری شویم. کله چې زه د عزل او د نصب حکم منم نو باید عزل حکم هم ومنم، او د اساسي قانون پر اساس باندې عزل او نصب د والیانو او لوړپوړو چارواکو د دې ولسمشر صلاحیت، حتی په سیاسي توافقنامه چې دی ملي وحدت د حکومت ترمنځ شوی هم ده، هغه کې هم دا صراحت موجود دی چې د اساسي قانون پر بنسټ به دغه تغییر او تبدیل عزل او نصب صورت مومي. نو کله چې یو والی چې هغه د اجرایه قوې پر راس کې د په محلي اداره کې او هغه له قانون نه سرغړونه وکړي، هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قائل کوي؟ له بل پلوه کله چې زه قانون اساسي نه منم په عمل کې، یوازې په الفاظو کې زه ومنم، نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د یوې ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم، هغو ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راسي او اساسي قانون ومني؟ او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول دي هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني، ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بې سابقه او یو داسې قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري.
فدایسه محترم،
یو والي چې د نظام پر راس کې ده.
بله او بخشید چه خبر موقت کم فیدیس محترم.
بله بله.
که چرته د ملی وحدت په توافق نامه کې د والیانو د عزل او نصب په برخه کې وضاحت موجود وي، نو ولې ځینې والیان مخالفت کوي؟
زه فکر کوم چې اول خو مخالفتونه شاید مختلف عوامل ولري، یا خو دا ده چې دا خلک سیاسي ندی او یادات د چې دولت او حزب ترمنز فرق نشي کولای. زمونږ یو لوی ستونزه دا ده چې کله نا کله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي، نظام چې دی نظام خپل اصول لري او حزبي اصول متفاوت دي. هغه په نظام کې د هر فکر خلک، د هر ډلې خلک، د هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي، ولو کستا مخالف هم وي، هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو په رڼا کې هغو ته غاړه ږدي. په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي، نور طرزالعملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو 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 تګلاره لري. او یاد ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاس په خې وهي، او یا خو دا ده چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي، ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سیمیزو ارګانو خپلواکې ادارې په پالیسي کې دا لیکل شوي دي چې یو والي تر درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي، لکه په نظامي مامورینو کې او په عدل او قضایي کې. په نورو کې ترفیع عزل نصب د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی طرز العمل د پیغه هر یو کې دي، هر سړي مسائل معلوم دي. مثلا یو سړی 15 کلنۍ ته رسیږي یا 16 کلنۍ ته یا 15 کلنۍ ته هغه تقاعد ته سوقیږي، نو هغه به وایي چې زه تقاعد په دینه منم چې زما حزب باید ومني
فدایي سي
بلکې صراحت لري زه فکر کوم چې بل خطرناک موضوع تاسو ته وایم ځکه په سر کې تاسو ورته اشاره وکړله ځکه دا موضوع ستاسو دا چې والیانو لور په سیاسي ثبات کې ګوري زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني د رئیس جمهور حکم نه مني او هغه نور لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دا په حقیقت کې د نظام د نننه د نظام د تضعیف کولو ډیر خطرناکه هڅه ده او دا د څه معنی لري چې وسلوال مل سنگر نه نظام تضعیفوي او دا رقم مخالفین مل دفتر نه نو د دوی ترمنځ
فدایي صاحب محترم بله
من سره دي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنی ده
بله فدایی صاحب بسیار تشکر بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندز بودن اونا هم با ما هستن خوش آمدین آقای صافی به برنامه
تشکر زنده باشین سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در برنامه اشتراک کرده باشین دای عزیزی برنامه شما
بله خب صافی صاحب دی روزا والی صاحب دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن یعنی بر ما هم جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امی لحظه که ما چند اعلان هم ماندیم 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است در این موضوع بسیار علاقه گرفتن از اون خاطر صافی صاحب محترمی جار جنجالا سر چی موضوع است مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب
به نظر ما این چند نکته اساسی را باید سرش بحث بکنیم یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر غنی ای ایستا ایستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگران که هر کس احساس یعنی خودمانی کنه و کوشش کنه که خود در اینجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترول شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترول کرده بتونه در نظام امنیتی یک چیز است یک مقوله است گفت که اگر هرگاه پیشک نباشه موش رقص میکنه یعنی یک در این میسی یک چیز است هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شد و هر وقتی به یک کسی ارتباط داشته باشه این طبیعی که ایتو مشکلات را به وجود میاره حتی در بعض جایا
صافی سه محترم او بخشی امده هم موضوع مخ که فدایی صاحب ده توضیح کرده سیده ملی وحدت ده حکومت پا توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید ده ارگ او ده ملی وحدت ده حکومت ده چارواکو لپریکلو سر مخالفتو نکلی که چرت ده سشای وی نو بیاولی باید مخالفتو شی
خو ګورې دغه نظام چې دی د نظام دغه چارواکي هر د یو سیستم دی سیستم چې دی د زنجیر په شکل یو په یو قد بل حلقې پسې سره تړلې وي او دوی یو د بل نه زده کوي نو که چېرې یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي یو ځای کې یو فضا وي او بل ځای کې بل قسم طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي یعنی من تر اوسه پورې د دې یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خانه یعنی رغونه وکړي په نظام او له بل خوا نورو ته یو الګو وي چې کچیر نظام خلاف یا دسی او
یعنی حرکت کی صافی سے محترم صافی سے بله او بخش صافی سے محترم یعنی ستاسو خبر دته اشاره ده چې د بلخ ل والی سره ل شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند کو او د سمنګان ل والی سره بل رنگ همدامه موضوع ده مطلب ده
نه تنه ده بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی. مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنې څو اړخونه لري ښه حمایت کېږي بیا بېرته یو ورې هغه پرېښودل شي په هغه کې. مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو نه در کومه چې د کندوز والی دی هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله. بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه. نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي تبدیلي تغیري دغه مسایل یعنې یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي. بیا تا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي. یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوی غوښته چې د دې سره د پټو دروازو د بندو دروازو شاته مذاکرې کړي وای. د مذاکره د یو والی سره دا خپله قانون ماتونه ده. نو که چېرې بیا دا ستا د قدرت شریک دی نو بیا نه باید تا داسې یو اقدام کړی وای چې دا داسې حد ته رارسېدلی وای. نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تېرېږي یعنې په عمق د موضوع ته څوک کوشش نه کوي او
صافي صاحب دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوذ لري جهادي قمندان پاتې شوی دی کلونه کلونه خپل وسلوال لري نو حکومت په دغسې حالت کې له دوی سره ګوري او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والي سره هم په بیل ډول ګوري. همدغه موضوع که چېرته له فدایي صاحب سره شریکه کړو فدایي صاحب تاسو څه نظر پرې ورکوئ؟
اصلا خبر دی دی چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو او هغه بیرته دری همدغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او د رژیم صلاحیت وو. اما کله چې لرې کېږي بیا وایي چې نه دلته سیاسي توافق باندې باید زه لرې شم. دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړل اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده هغه سره د ده مخالفت و ویل زه نه غواړم د دل لارې زه مذاکره وکړم زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم نه زه د یو والی په توګه باندې ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده. بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده. بل خبره دا ده چې کچرته د جمعیت موضوع وي داود جمعیتی ده حتی د تخار یو پخوانی خاروال ده هغه هم جمعیت ده دغه پلار ډیر مهم د جمعیت کمانډان او حتی هغه د تخار د خاروال هغه په خپل چوکۍ باندې نه پرېږدي هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي. خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده. خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والی ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالعبدالله ته ده. اما ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي. دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده. دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال وو هغه هم وویل چې حتی هغه وویل چې صلاح الدین رباني د جمعیت نور مشر نه دی. هغه بل وایي چې دا اجرایه رئیس په توګه باندې زموږ د جمعیت نمایندګي نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمائندگی ڈاکٹر صاحب عبدالعبداللہ نہ کی. اوس کو ڈاکٹر صاحب عبدالعبداللہ دی ټول نظام تقریباً دوم کس دے چې نمائندگی کی او کچر دی اصلاحات و امگرائی موضوع شی آلتا خو بیا یوازی جمعیت ندا آلتا خو تقریباً دل سو پشاخوا کی دیر مهم نور حزبونه لدوی سر پکی شریک نی نو کلا چی دی ملی وحدت دغا توافق نامه جوڑا شوالا دی ملی وحدت حکومت پخپل باندی او ائتلافی حکومت دا او ائتلافی حکومت که ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ رئیس بی جمهور دی رئیس بی جمهور پتوگا باندی اومانو او ڈاکٹر صاحب اشرف غنی هغه د اجرایا رئیس پتوگا باندی اومانو حتی که چیرته سیاسی توافق دومره مهم وای چې اساسی قانون دی تر پښو لاندې شي او دا چې دوی یو اصطلاح کاروي چې دا یو توافقي حکومت ده دا توافقي حکومت نه ده دا ائتلافي حکومت ده هلته که د فکر کړی کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله د هغه نه وروسته ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرایه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي نو هلته که تاسو متوجه شوي یاست د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هغه د رئیس بی جمهور له لورې په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی و چې هر څه کوو هغه به د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النسب دا د اساسي قانون او د سیاسي توافقنامې او د ملي وحدت او د سیاسي اخلاقو چې څومره د ټولو په رڼا کې که وتلې دا د رئیس بی جمهور صلاحیت ده او مننه د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه چې هغه واقعا غواړي چې د یو قانونمندي په توګه باندې لاړ شي. تاسو ما ته یوه خبره مخکې پوښتنه وکړله چې تا دغه موافقې دې لپاره وکړې تا ته د کوم پوست وعده درکړې ما ته دې هېڅ پوست وعده نه ده راکړې ځکه په نظام کې یم که نه یم ځکه د باندې هم که دننه یم زه د دې نظام ملاتړ یم نظام ملاتړ په دې کوم چې وزه یو والي پاتې شوی یم زه نه غواړم چې د یو کښتۍ د مشر په توګه باندې کښتۍ په خپله باندې سوری کړم او مسافر هم غرق شي او خپل ځان هم غرق کړو نو دغه نظام ملاتړ
بله تشکر صاحب
او په سیاسي ثبات کې د والیانو نقش دا ډېر اړین ده او زموږ هیله دا ده چې د بلخ والي صاحب ام د اساسي قانون د سیاسي توافقنامې او د سیاسي اخلاقو مظاهره وکړي او بل په نو خو یې خپل استعفا ورکړی ده استعفا
خیر باشه فدایي صاحب باز هم نوبت
او نه منه دا هم د جمهور صلاحیت
او دلته باید خبر وکړو متاسفانه د بلخ د والي کوم استاذ له موږ سره نشته که چیرته دوی پروګرام اوري کول شي چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي ترڅو خپل دفاع وکړي ځکه چې لکه کوم څرګندونه چې فدایي صاحب وکړي نظر سي.
بله آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه را جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیرا گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از نو صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته منتها در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم و والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر خود به خود یک قسم دوگانگی واری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خوب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوالای مختلف ایجاد میکنه مثلا یکی از شنوندای ما آقای عصیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه همی بازی ها که مردم مصروف نگاه داری کنن برای اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده این میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم.
نظر صاحب دیر تزای سوال ده زه دسی فکر کومه چه منگ یو آمیانه مطل روی چه وبه ده پاسه نخریگی هیس کلا وبه ده کتنه واله که خری نرازی نو پاسه نباید ده این ده یو دیر مشهور مطل ده و دیر تزای مطل ده ترخه وقت پوره چه منگ یو سالم قوی مدیریت پا مرکز که ونه لرو هیس کلا با هر اطل باز منگ مظلوم خلق افغانان او مظلوم خلق با قربانی بکیگی پس د سمنګانو مسلې ته متوجه شوي چې دیوالي موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او دغین علاوه تاسو وضعیت سمنګان ته وګوري. سمنګان د څلور دیش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نو چې لکسن زیدلودله او خلک تو غریب وو خو ډیر آرام او اسوده ژوند درلوده د امنیت لنګانه. مګر اوس سمنګان کې په هر کوڅه کې تاسو په لسګونو مصالح ناقانونه وسلوال ګوري. هغه سلا چې شل کاله پخوا په د ځمکې لاندې ښخ شوی وه نن راایستل کېږي او هغه آماده باش حالت کې وي چې دوی باید یو څه وکړي. دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکوي؟ یعنې د یو حکومت په حیث چې ملت ژمن وي باید چې هغوی ته امنیت راولي، د دې جواب به څوک ورکوي؟ یعنې ناسالمې تصمیمونه، خپلمنځي ستونزې، که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي، ولې د اوس لپاره چې مونږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي؟ مونږ ته د دې جواب څوک ورکوي؟ یعنې شمال زه تاسو ته خپله د شمال یم، یعنې زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی وم. شمال داسې یو ځای و چې بلخ ته به کله ننوتلې تا به خپله سلا که وزیر وي که والي وي که هر څوک وي سلا به دې هلته پرېښودله، تا ته به یې کار درکوه، بېغه مو په ښار کې ګرځېدلی. یعنی داسې یو ځای چې مونږ د اروپا یا د یو ډېر مسؤوله ولایت تمثیل کوو هلته. هغه ولایت نن زموږ په داسې یو حالت کې اړ شوی چې په هره کوڅه کې ته ګورې سل نفره مسله پکې ناست.
نو په شمال کې خو په او بخښي په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی؟ صافه صاحب، په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی؟ نو ولې داسې حالت شوی؟ ولې زیات شوی دی؟ ولې
نو هلته خو میاشتو راډی خو په سلګونو اختطاف شوی دی؟
نه نه، خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی.
امی صافی صاحب،
دا لوبې تاثیر لري کنه؟ دا لوبې تاثیر لري، لوبې چې په مرکز کې کیږي.
نه مې صافی صاحب، امی آقای شیبرم سوال کنن. صافی صاحب،
ولې چې ما ست په دې د تذکرې الکترونیکی سره زه موافق نه یم عبدالله، یعنی تر اوسه پورې په ډیرو مسایلو کې د دوی اختلافات موجود دي. زما هدف دا دی چې مرکزي حکومت باید خپل اختلافات یو څنډې ته کېږدي، که ښه وي که بد وي، ښه ته ښه ووایي، بد ته بد ووایي، د لوبو نه لاس واخلي، د کارګرانو لوبو نه لاس واخلي.
بله صافي صاحب محترم، بله صافي صاحب محترم، به تایید خبر شما برازی که تعداد زیاد پیام ها در تلفن اوتومات هم هست که از نارامی ها، از زیاد نارامی ها، ترور، از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد حال صحبت میشن نظر به سابق. قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن گرچه در اونجا والی تغییر نکد، یعنی یک سبب به برازی باشه گفته شده به شکل علمیش، من نظر شما سبب از این چی هست؟ روی عزیز شما یک ذره فکر بکنین. ما نوبت شنوندار نوبت شنوانده است، برای که شنوانده را میکنم که فرصت بتیم سوال های از اون را میاد داشت کنین، ببینیم چی میشه. یک اعلانه که کوتا با نوبت شنوانده عزیز ماست.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترول ازادی رادیو واوری.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-021-12-4501.
بله داشت میرز هم در تا تکرارم 0909-203-540، بلشت میرز 0909-202-555 او نړیوالش میره مو ده 00-420-22-11-24-501. او ریدون که تا مخه که و یا و ریدون که پا تلفون که را سره ده یا زده پسا پوکی پروگرام ده میره بانی وکی
اسم گره دی از روسوالی
ده میره بانی سا
بفرمایی
نا زمان نظر داری ده پا والیان بارا که ده مو والیان جیدی کنن ده کم دا چې کوم داس د تورخینت غری دا بزور شو کې درشه دي او بدا دې موږ اقتصاد او هغه کې هیڅ رول نه لګولې دي هوا ته اقتصاد کې او دوی چې دا بزور څه دي دا د ټول افغان کاتلان دی افغان ټول نه مانه ستر شي دي او دا چې سر نه دا چې همدا شروع وي کې یو بده کې نه دا حکومت رول نه لري او بل چې دا موږ په پارلمان او کې دان شي او بل دا یو څه شورا غړي به دې چې راغلي به دام کې کټ شي لري.
بله بس تاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکو ته مخه کوه سره په پروګرام دی.
Thank you.
السلام علیکم.
و علیکم.
مهربانی.
سران صاحب شه بخیر.
ز شیبریما او مهربانی روغ جوړیو ستاسو پښتنه.
سید شیبر صاحب زما ملت ورشا جوړه خبر کوم د نګار د خینه د ولسوالۍ څخه زه خدای وایم چې تو خدای دا 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 زه دا وایم چې دا خلکو څنګه نه شرمېږي اوس کوم په خدای چې ولس تر دا دوه څنګور اوسې ده یعنی په دغه جانکیر په وخت کې تاسو سره جوړه ده نو اوس بیا په والیانو نه جوړه خو کلمونو سره جوړه تو خدای دا ولس څنګه نه شرمېږي دا 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 تو خدای تاسو لري راګونډانو څنګه نه شرمېږي تاسو چې الاندې هغه وخت چې په 2001 کې تاسو زمرا عمر حکومت تلان کو تاسو موږ دغه را حکومت راول د شر او د شر او تاسو نن په وخت کې مانه سره جوړه ده حکومت تاسو راوس تاسو خدای شرم نه لري نه یا نه لري
بله مانه تاسو نظر مو وخت تاسو نظر مو وخت
بله حساب ته نه خراب نه کړئ
بله اوریدونکو ته مخ کړو آزادې سپوک پروګرام دی
بله
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما هم قرار تکنیکی را سلام دارم
بله اختریزه
لطف کردید من سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت ما کنم امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن در اینجا نقض کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید که نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است پس این ماده قانونی که شما از این ماسک جور کردین سیاست اجرایی را در این شامل میکنین این از کجا پیدا شده این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود امروز افغانستان اهداف داشتن قانون اساسی افغانستان به واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم اونو ملت بودن وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاکش است ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود بود ما ملت متحدی بودیم چرا ماده 22 میگه هر نوع تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است همه ملت افغانستان چه از زن چه خدمت در مقابل قانون حقوق مساوی دارند ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته اگر ما از قانون می بود قانونیت می بود یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه کسی که اهل کار
بله.
مکافات میشه تشویق میشه موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورت قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم در قرآن عظیمشان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین چون همه چیز برای ما و شما در امانتداری از دریجه بنان امانت را به اهلش باید سپرد نه به امانت را به کسی که هم قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین چه
بله بعد
تشکر
بلاوریدون که تو واسه بله بلاوریدون که
بله
بله آزادی سپوک پروگرام ده
محترم شبر صاحب سلامونه و احترامات مو من اغلی نظر ستم سلامونه و
تشکر
شما وردگم بنشانه
تشکر آقای وردگ
مهربانی
نو وکان مشکل شته دي د هر ورګور دا سوي ما خپل نظر مونږ دی چې دا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا ته بولا کور شروع کړای دی دا اوس مثال کاخه دی دا د موږ رهبر دی بمندو مملکات کو په دوب سبا ودارو چې څخه دی د مثال دی دا ولې دی دا مشر دا سر شوای دی لکه کور کې پلور نو پلور چې وو وی زوی کا چې دا کور وکړه بعد وکړه که څنګه ورنه وکړه بعد څنګه ورته ورکو د مو دا اوست نه دا د درنو ملمانو نشیدو تا بعد سه وتر ها جوړه کو چارتو سر کو نه کو دوه ول صدا سږی دی عمل وکړو نو دا پای وشي دا خو ته کپلور دی پلور چې زوی تا امر وکړو بعد د پلور ته به کور وشي دا چې ته ولي ته چې تنه راشاو ته یو زور ورته یو یو چې زدار او اصل ور لرم یو داس لدا سر غلاونه دا نو څنګه تر ها بعد ملاته دوسرا کوم بل شای مانو نه
بله مانانه یو بل اوریدون کې به مو خپل بیا به نظر سره څنګه ملمنو ته ورشه
بله بله من بله بفهمای شي
تاسو پلان کې است
بله
مهرباني
سلام علیکم یو خل احترامات تاسو ملمنو ته وړاندې کوم
بله
مهرباني تاسو رادیو لګولې د خپل اواز بیرته او یغ بیا انعکاس کوي. لطفا تاسو خپل سوال یو څه زر وکړئ ځکه چې وخت هم بیا ډیر نیسي.
مننه کوم بس راځم سوال ته. بس ان شاء الله اواز به مم سم سي او د سره پر کار سره نه کنه هر ولایت څخه یم او خو یې مې دا چې مقصد موږ اولن موږ کندار ولای دی په ود صفات په راځي په بل د صفات ته نږدې منګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو ولیان په ود صفات باندې حرکت نه کوي چې ولې څه څه ده او ولې ټول خاصره دې په دا سم دغه تګی باندې ولې دا څه وشه.
بله مننه ستاسو سوال مو واخست. بس هغه ته ورش.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوال ها زیاد است. خب منتها بعدشان حسابشان خراب است، عجیب و غریب چیزا نوشته میکنن. منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی بخلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه
هم درلود
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانستان خاطر بسه ببمنجی.
احترام نظر صاحب شبر صاحب اصلا امو دوز ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساس امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن رئیس بی جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درجه است که تشکیلات جدید ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس بی جمهور است. البته تنها چیزی که دو آمده دو توافقنامه سیاسی که دو امو نام جان کیرم که دو یاد شد او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و دوج او موضوع بحث شوه که او هم بنا به ازی که نه در زمان کرزی صاحب و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که امو دوست ما خان در اوجه بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اول الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سبی جم سر ما رو نگویی که ما ملا برآمدم، اما موضوعی بایی است که اتی الله و اتی رسول ما تو رو گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعضی ما که همی خورد بودیم تفلا بودیم میگم شیشک آمد بلا آمد، اما تعیز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره شیشک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علا بحران است، توطیه است، توطیه ارگ است، توطیه شورای امنیت ملی است و علا فلانه متنفیز است، اگه ای طرف شد دنیا چپه میشه. ما برتان بصراحت میگم از امو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و عدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی، هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله دمی 15 سال
فدایس محترم
حد رسیده که جلوی
فدایس محترم
موضوعات میگه
کچرت...
اما چیزی که خطرناک است
بله.
چیزی که خطرناک است همون رو میخواییم بگیم
بله.
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
فدایس صاحب تاسو ویسیش کچرت والی لریشی هیڅ تغییر ناراضي او لکه څنګه چې مودا وسول نو که موضوع هم داسي وي ولې حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبر ده چې دین کله کله نه کله نه کله د سوشل میډیا کې مثلا دین موضوعات یاد شوی دي چې د سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر يم قطعا توافق نه ده شوی، یو دقیق خبر يم. یا مثلا د بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چې هغه هغه نه مني دا هغه هم عزل خپل نه مني هغه رسما مکتوب لیکل چې دا خبره ما نه ده کړې په سوشل میډیا دا افواهاتي یا مثلا د تخار د شاروال په اړه باندې رااله دا ټول افواهاتي یوازینی موضوع چې د حکم د تطبیق موضوع ده هغه چې ترتو د جمعیت داخلي مشکلات موضوع ده چې هغوی په خپلو کې هم د جمعیت په رهبري باندې او هم دلته هغه نارضایتي ښیي له رئیس د اجرایه نه جناب محترم والي صاحب بلخ نو د دې وجې نه حکومت هم احتیاط کوي چې د هغوی هغه خپل مشکلات هر شي ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقي شي چې ګواکې دا یو ملي بحران د زه فکر کوم چې دولت به بالاخره دا تطبیقوي وخت ورته ورکوي وخت ورته ورکړی دی خو زه په صراحت وایم چې کله کله زموږ خارجي مطبوعات او ځینې خارجي دوستان هم هغه دغسې مشورې ورکوي د کله چې دا سیاسي توافق هم جوړېده مشوره ځینو خارجیانو دا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې کمپاین کوم ماته معلومه ده چې که توافق ونه شي دغه لختي به لوینو وبي جوړ شي زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري څوک چې سری سری ودانۍ لري څوک چې په شش محل کې اوسیږي هغه په خدای که بحران جوړولی شي بحران غریب دیقان هغه پټي کې هغه بېکاره هغه محروم طبقه بحران جوړولی شي چاخ سړی د قدرت سړی هغه چې په واک کې وي هغه بحران نشي جوړولی ځکه هغه په دې نشي جوړولی چې هغه په بحران کې اوله په خپله باندې دی زوب کېږي دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندې سوشل میډیا ځینې اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړي دي اما په دا ځل چې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو وبخښئ څه پیشګویي کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي فرضاً د بلخ د ولایت مسله به څه پیشګویي کولی شئ چې په څومره وخت کې ممکن هواره شي
زه فکر کوم چې زه تر کومه چې زه پوهېږم دا به بالاخره د قانون له لارې حلېږي او قانون صراحت لري دا به تطبیقېږي خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ځینې بهرني دوستان هم متاسفانه زه وایم ډېر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي یو طرف ته یو رقم خبره کوي بل ډول خبره کوي زمونږ هیله دا ده چې هغوی هم په دې اړه باندې یو ډېر واضح او څرګند دریځ ونیسي ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډېر اړین ده زمونږ د امنیتي قواو ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای از این کال تلفون صافی صاحب قطعش باز قطع نشه آقای صافی سوال قبلی رام و سوالات شنوانده رام کلش در نظر گرفته جواب بتین خوش میشیم منتهی از خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید
خب زه په دې نظر ما چې باید دی حکومت نه نیولې تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وی او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وی دوی باید د اس پیدا کی چې د دوی غستونزې لانجې د سیاسي بحران توړل د وضعیت د ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دي او عام خلک د دې قرباني کیږي او حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوس ډېر یو ښه فرصت دی دغه ښه فرصتونه چې مونږ د پاکستان په مقابل کې د نورو په مقابل کې د صلح لپاره د زمینې برابر دا ټول فرصتونه باید نادیده ونه ګورو باید کار واخلي او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکي انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغې ولس باندې نظر در هم یعنی نادیده ونه نیسي داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قربانۍ ته حاضرېږي قرباني ورکوي که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنې د دوی نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سبب پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي تاسې وګورئ دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم سد ول چې دغه د پر نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی مونږ هم همدا وایو ملت هم همدا وایي نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنی بل څه غواړي چې زمونږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ اقتصاد مونږ کوم رسیدله، تعصب په دې افغانستان کې کم حد ته رسیدله، نور بې وزلي یعنی دومره ستونزو سره خلک یعنی مخامخ دي چې کېږي. یعنی حکومت په کار ده دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه، بغیر د دې نه چې موږ د ټولو اقوامو یو نظر، یو متحد، یو نظام
صافی صاحب وبخښئ، یعنې تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لرئ دلته؟
نه، زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د شاید وي، تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه جوړه شوې ده، نور اوس هم دوه معاونین دي هلته. معاونین بېګا شپه مې اخطار ورکړی دی په مطبوعاتو کښې، تاسو ولیدله قومندانان اختار ورکي، معاونین اختار ورکي، جنرالان اختار ورکي. یعنی دا حکومت به بالاخره کمه خوازي کم ځای ته موږ ځو؟ موږ خو د یو
نه، یعنی باید څه وشي؟ صافی صاحب دلته سوال ده، آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار وبخشي؟ زما سوال دا ده، آیا په دوی باندې لزور کار واخلي؟ سوال صرف لنډ جواب.
زما هدف دا دی چې اول کار باید دا وشي چې هغه د پاسه خړې دې ته باید جواب.
نه هغه عمومي خبره ده. صافی صاحب محترم
مشکل زه راځم.
نه که تاسو لنډ ځواب راکړئ دا ټول پښتنې به حل شي. آیا حکومت له زوره کار واخلي؟
درې ټکو کې درته وایم.
نه، حکومت له زوره کار واخلي، یو ټکی کې جواب لطفا. حکومت له زوره کار واخلي،
افغانستان حکومت دی اول ثابت کړي خلکو ته چې دوی متحد دي.
نه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب محترم، عمومي خبره ده. فکر کوم
دوهم چې د افغانستان حکومت کوم بیا د نر غوندې ودرېږي. په سیاست کې یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شیر غوندې زړه ولري، او که ضرورت شي بیا د ګیدړې غوندې یو ګریز هم باید وکړي. نو که دی موږ خو هېڅ ونه لیده چې څه وخت دی ګیدړې دی څه وخت شیر. یعنی مشکل دا دی چې حکومت
د حل لار ادې له خاطره چې د خبرونې مې ډېر کم وخت پاتې دی، د حل لارې باندې باید نظر صاحب خبرې وکړو. که نه صافی صاحب په لنډو باندې حکومت د والیانو په برخه کې له زوره کار واخلي؟
بیا هم درته وایم حکومت هغه وخت کې د زوره کار اخیستی شي چې حکومت
نه دا همدا سوال بل فدایی صاحب څخه وکړو. فدایی صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوئ چې حکومت له زوره کار واخلي؟
بله، ما هدف دا دی چې دوی باید یو لا
ثابت کړي چې دوی
متحد. مهرباني، خبره دا ده چې یو د والیانو دغو نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې په افغانستان کې هغه خلک چې د فدرالي نظام خبرې کوي هغه مطلق ناکام دی، ځکه چې په ریاستي نظام کې دا حال وي. نو فدرالي نظام خو مطلق یو ناکام نظام ده، او دا څنګه حل شي؟ د دې حل یوازې دا لار ده، په قانون کې صراحت لري چې څوک د رئیس جمهور له حکم نه تمرد کوي باید په هغه باندې عاجل قانون تطبیق شي. دلته د زور خبره نه ده، دلته د قانون د تطبیق خبره ده.
فدایی صاحب، نو قانون ولې؟ فدایی صاحب محترم، ستاسو له خبرو دا معلومه شوله چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نشتی، نو حکومت ولې قانون نه تطبیقوي؟ ولې عاجل نه تطبیقوي؟
خبره دا ده چې افغانستان لکه چې صافی صاحب ورته وویل د قانون سره یو موقتي مصلحت نظر کې نیول، خو زه درته پوره ډاډ درکوم چې بالاخره دا حکم به تطبیقېږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي. ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې دی بیا له هیڅ کس نه د قانون د اطاعت او د قانون مندۍ توقع نه لري، او دا کار نظام کوي. خو د افغانستان هم نړیوالو دخالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه د یو موقتي مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري، بغیر دغه نه اخرنۍ لار که چیرته دې ته غاړه کیږنی د هماغه ده چې قانون به تطبیقېږي، او بالاخره قانون کې چې څه صلاحت ده هماغه به پایله وي. او زه فکر نه کوم چې تر ډېره پورې دا موضوع پاتې شي.
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد، حالا به پایان پروگرام هم نزدیک شدیم، از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب، اگر نشه خیر باشه، ازشان معذرت میخواییم. منتها فدایی صاحب اصلا امیر روی معیارها باید گپ زده شد، مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا من چوکی من نیست و در اونجا من ولایت لا نمیتم، منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک است، یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه، او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنند. در ایتر یک شرایط بیتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن، شما را کسی جدی نمیگیره، نه پاکستان جدی میگیره، نه دنیا جدی میگیره و نه مخالفین شما میگن دبین خود جور نمیان. خب باشد یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزی ها چرا آدم سل بکنه؟ ایف نام بابی آدم نیست که امرای از نا سل بکنه، انت یک چیز خواهد بکن. از او خاطر فدایی سیب چی باید شد و رای حل چی از پیشنهاد کنین سیب؟
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در امی رابطه صراحت وجود داره، امور ما قبول کنیم در عمل. اگر قبول نمی کنیم، ارگانهای عدلی و قضایی در این راستا مکلف است که امی حکم رئیس جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال، حتی جنجال بین بسطه جمعیت هم نیست، ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که بر رهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا بر حال وزیر خارجه است، جناب دکتر عبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که در احزاب است از امو هست، و از او طرف سیدون الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد، اگر کسی دوستایی جه اونا نیستن کاش که می بودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم، باید اونا اگر میخوایا که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخوایا که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه امو استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیایم مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از استیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله مننه فدای صاحب، البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استاد په خبرونه کې را سره نشته چې خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره هم دغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړې وي او د شاغلی عطا استاد هم په خبرونه کې برخه اخیستي او خپل دلایل وړاندې کړي. فیسبوک ته به اشاره وکم، له هغه دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولې دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولې، احمد کمال، هارون خان، عبدالسمد کټوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبره کړې ده، او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستولې. لټول مننه کوم، وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د صحافت لري هم بسیار ځکه پیغام است. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسایی که سلام گفتن شان تشکر و تفسیرتان بعضی سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم، متاسفانه کل نام بگیریم 60 70 نام است، وخت هم نمیرسه
بشه. البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په صفو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبرې کوچې څرنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي او په افغانستان به تاثیرات څه وي، په هغه خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې مشته پیغامونه راوستوي او تر
څو تاسو بعد از خبره،
البته له خبرونو وروسته خو تقریبا یو د خلکو
از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آن هم سابق والی بودن در قندوز و از اونام تشکر. منتها والیای فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونام تشکر. مثلا آقای عبدالعلیم، ببخشید آقای ظاهر وحدت، والی صاحب سرپل گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جدا میکنن، متاسفانه تلفون های از وام جواب ندادن. به هر حال از کسی والی های اسبق بسیار زیاد تشکر. حال خدا کنه کلشان والی های اسبق شوه که باز ما بتانیم کتشان صحبت بکنیم.
البته فدای صاحب که منانه که اوزه که کلا در لوگر والی هم مهر وقتی
نور هم که والی اسبق شو باز صحبت میکنیم. کت والی صاحب ها خب ما دعا میکنیم کلش اسبق شوه که یک ذره پروگرام های ما جالب شوه. چطور آقای فدایی؟ بسیار زیاد تشکر.
دیر مدر فدایی صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت رسیدو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو او خبرونه